شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی نن مازدیګر د شمالي وزیرستان د رسمت په اساس خېلو کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال د راپور له مخې په زرګونو کسانو برخه واخیسته. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر حیات وزیر رسمت ته د ګیلمن وزیر د جنازې د موټر تر رسیدو مخکې ویلي وو چې په سیمه کې د خراب امنیتي وضعیت له امله یې له ډېرو خلکو چې په دې کاروان کې ورسره مله وو دا هیله کړې وه چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. پر ګیلمن وزیر د جولای په اوومه په اسلام آباد کې یوې ډلې برید وکړ چې له سختو ټپونو یې د چهارشنبې په شپه په روغتون کې ساه ورکړه. د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د یو بل کال په مخه په پاکستان کې د ثبت شویو نږدې 1,000,000 افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو هرکلی کړی، خو له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې ټولو کډوالو ته دغه امکانات برابر کړي. امنیسټي انټرنیشنل پرون پنجشنبه په یو بیان کې په پاکستان کې د یو بل کال لپاره له 1,000,000 او 450,000 د زیاتو افغان کډوالو چې د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری کارتونه لري د اعتبار د مودې د غځېدو هرکلی کړی، خو د پاکستان د حکومت څخه یې غوښتي چې دغه امکانات د ټولو هغو افغانانو ته چې شمېر یې له 2,000,000 کسانو زیات ښودل شوی برابر کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان دې د غیر قانوني کډوالو د په زور ایستلو پروسه ودروي او زیاتوي د اوسنیو اقداماتو سره سره لا هم د ای سی سي په نوم د افغان تابعیت کارت لرونکي او هغوی چې بې اسناد دي د جبري ایستلو او دوامداره ځورونې له خطر سره مخامخ دي. ملګری ملتونه هر کال د جولای 12مه د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالې یوسفزۍ په نوم لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو د حقونو په ځانګړې توګه د نجونو لپاره مبارزه او خلکو ته د پوهاوي ورکړه ده. پر ملالې یوسفزۍ د 2012 کال د اکتوبر په 9مه په سوات کې یو طالب ډزې وکړې او سختې ټپي کړه. نن ورځ چې د دې لپاره ملګرو ملتونو ځانګړې کړې ده دا د دې د زوکړې ورځ ده چې په دې ورځ په کال 1990 کې په سوات کې زیږیدلې. د ناروې د کډوالو شورا د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې د یو کمیشنر وروستي راپور ته په اشاره ویلي چې دا راپور د دې یادونه کوي چې افغانستان باید په یوه هیر شوي بحران بدل نه شي. د شورا پرون پنجشنبه په خپل اکسپانډ یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې افغانانو کافي کړاوونه ګاللي او موږ ته پکار ده چې له دې هیواد سره اوږدمهاله مرستو او ډیپلوماتیکو واسطو ته دوام ورکړو تر څو د اصولي بشري چارو ساتنه وکړو. د هنګري سریاسم ویکتور اوربان د امریکا په فلوریدا ایالت کې د امریکا د ولسمشۍ لپاره د جمهوری پالو لکاندید ډونالد ټرمپ سره پرون وکتل. نوموړي دغه کتنه په واشنگتن کې د ناتو په سرمشتیزه کې د مرکزی اروپا د مشرانو له ګډون وروسته ترسره کړه. اوربان ټینګار کړی چې دغه کتنه د هغه ماموریت په برخه ده چې د سولې د ماموریت نوم ورکړی او په ترڅ کې نوموړي له کیف، ماسکو او پیکینګ څخه کتنه ترسره کړي. هنګري په اوس وخت کې د اروپای شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشي په غاړه لري. ویکتور اوربان له ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته په اکسپانا کې په یو بیان کې ویلي چې دوی دواړو د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې او زیاته کړې ده چې د ورځې ښه خبردارې چې دی به مسله حل کړي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شمېر اروپایي مشرانو په کراتو ویلي چې دوی د اوربان د سولې له ماموریت سره کار نه لري او نوموړي هم دا منلی چې دی د اروپایي شورا د مشرتابه له موقف څخه په استفادې د دې صلاحیت نه لري چې د اروپایي ټولنې د غړیو په استازیتوب اقدام وکړي. دا ساجی راډیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوي لست کې د لسکونو افغان طالبانو نومونه ذکر شوي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوم. نن د اروپا په یو شمېر ښارونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر ګیلمن وزیر غایبانه جنازه ترسره کیږي او په ځینو سیمو کې به اعتراضونه هم وي.
ځینې ملکونو کې لاریونونه هم ترسره کیږي. د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند حال درکو.
پولیس او هزار وضعیت شته او مهاجرین آرام نه دي.
د یو شمېر زور مطبوعاتو مطالبو ترڅنګ په کندهار کې د مالدارو او کوچانو لوي سوز تاسو خبرو
دا وروستانه د کوچانو سره د مالداري په برابر باندې کومک وشي او مقصد توجه ورته وشي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سار کمیټي په یوه نوي راپور کې د هغو یو شپېته طالب چارواکو نومونه اعلان کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي. دغه شان له افغانستانه بهر د دوی شتمني هم کنګل ده. خو د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي لا هم د طالبانو د کابینې غړي بېلابېلو هیوادونو ته آزادانه سفرونه کوي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په خپل 15 راپور کې چې تازه خپور شوی د یو شپې تو هغو طالب چارواکو نومونه خبرې کړي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې یو شپې ته کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د امنیت شورا د بندیزونو د لیست چې تازه د امنیت شورا په وی پاڼه خپور شوی پکې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د ریاست الوزرا اقتصادي اداري او سیاسي مرستیالان عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفي او مولوی کبیر نمونه هم راغلي دي. دغه راز په لیست کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو د سرپرست سراج الدین حقانی نوم هم شته چې د 13 جون میاشتې په 15 د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو کې په یو امنیتي غونډه کې د ګډون لړمهالي اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري او د ترانسپورت وزارت سرپرست حمیدالله اخوند نور هغه مهم طالب چارواکي دي چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د اقتصاد، فائدامي، مخابراتو، خار جوړولو، اوبو او انرژي، قانونو او کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارتونو سرپرستان او د افغانستان بانک د سری میاشتې او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د عمومي رئیسانو نومونه هم د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د غراس په دې لیست کې د یو شمېر والیانو په ګډون د امنیه قومندانانو، رئیسانو، د وزارتونو د مرستیالانو، سلاکارانو، د پوهنتون د استادانو او یو شمېر طالب پلوه سوداګرو نومونه هم شته. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو په زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي. دغه کسان حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي. د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمنی هم کنګل ده. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اعلان په داسې حال کې دی چې لا هم د طالبانو د کابینې غړي بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول سیمې ته سفرونه کوي او په بېلابېلو غونډو کې برخه اخلي. د خوځو د حقونو فعاله ترنم سیدی:
همین افرادی که تحریم هستن،
همدا کسان چې د بندیزونو په لیست کې دي، دوی ټول بیلابیلو هیوادونو ته آزادانه سفرونه کوي او په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي. اندا چې ملګرو ملتونو ورته دا جرأت او حق ورکړی چې دوی په غوښتنه څوک باید په کومو ناستو کې ګډون وکړي او چا نه د ګډون حق واخلي، له بده مرغه چې ملګری ملتونه د طالبانو ستاینه کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې راپور د غوړو هیوادونو په غوښتنه چمتو شوی پکې ویل شوی چې د بندیزونو کمیټې په منظم ډول لوه هیوادونو څخه پر طالب چارواکو د سفر د بندیزونو د لنډمهالې لرې کېدو و غوښتنې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې په 15 راپور کې د بندیزونو په لیست کې د یو شپېته طالب چارواکو نومونه په داسې حال کې خبرېږي چې د امنیت شورا په 14 راپور کې چې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه خپور شوی و، دا 50 طالب چارواکو نومونه راغلي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې په 13 راپور کې چې د 2022 د مې په 16 خپور شوی و، بیا یو سلويخ طالب چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امنیت شورا په بندیزونو د څار د کمیټې د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې ویلي دي چې د بندیزونو په لیستونو کې د نومونو شاملول د حل لار نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د پښتون ژغورنې ته غورځنګ د جګپوري غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه مړې بیگانه وخت د شمالي وزیرستان د رسمک اسدخیلو کلی ته په داسې حال کې رسول شوی چې د لارې په اوږدو کې لسکونه زره خلک ورته ولاړو. د راپورونو له مخې د هغه د جنازې لمونځ په څو ځایونو کې ترسره کیږي. افغان فعالانو هم ویلي چې په کابل کې به د ګیلمن وزیر لپاره د جنازې غایبانه لمونځ وکړي. دا خو په امریکا کې میشتو یو شمېر افغان فعالانو ویلي چې تمه ده جمعه په کالیفورنیا او یکشنبه په واشنگتن کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبان المنس تر سره کړی. په جرمنی کې هم یو شمېر افغانان ویلي چې نن په جرمنی په کلن شار کې د ګیلمن د جنازې غیابي المنس ادا شي. په دې اړه به نور له مدني فعال خوشحال انزور څخه واورو.
زه اوس په لارې ما روان یم د جرمنی د کلن په ښار کې د شهید ګیلمن وزیر غیابانه جنازه ده او ورپسې فاتحه اخیستل کیږي. دا مراسم د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څنګه لخوا نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې سبا ته به د جرمني په نور ښارونو کې هم دغه مراسم ترسره کیږي. د منشن په ښار کې، د فرانکفورت، برلین او دغه نور ښارونه دي چې هلته هم تابع نیول شوې ده. باید ووایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا څنګه او د نړۍ د نورو هیوادونو څنګه هم نن او پراتونکو څو ورځو کې د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې دغه د جنازې مراسم، د غیبانه جنازې مراسم نیولي او هم فاتحه اخیستل کیږي. ځینې ملکونو کې به لاریونونه هم ترسره کیږي. د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
له خوشحال انزور څخه په مننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر د مړینې اعلان د چهارشنبه په شپه په اسلام آباد کې وشو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین دا اعلان وکړ. د اسلام آباد په یو روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. پر هغه د جولای په ومه په اسلام آباد کې څو کسانو برید کړی و. ګیلمن وزیر چې ولسی شاعري کوله په خپل شاعري کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله به د افغانستان بیرغ پروشو پروتو. هغه په خپل ویناو کې تل د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د پاوز پر پالیسو یې انتقاد کاوه چې په همدې تور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیر کړي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په مزنی سپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال شکایت لري او دوی وایي چې هلته د دوی ژوند سخت شوی دی، خو په ورته وخت کې د پاکستان په دې پالیسي باندې جنو بشري حقوقو انتقادونه کړي دي چې دوی لا هم په دې ټینګار کوي چې بیا سند افغانان به لخپل خاورې بیرته افغانستان ته وباسي. البته د پاکستان کابینه روانه اونې پریکړه وکړه چې هغه افغانان چې اسناد لري هغه کول شي چې یو کال نور هم په پاکستان کې ژوند وکړي. سنا کاکړ راپور لري.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د 2.1 میلیون افغان کډوالو د راتلونکي په اړه ناڅرګندتیا پیدا ورسوي. یا سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه د ویلمی په خبرولو سره د پاکستان حکومت لخوا 1.4 میلیون زیات پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو د یو کلن تمدید پریکړې په هر کلی سره ویلي چې د امکانات باید ټولو ته برابر شي. په ویلمی کې د سویلي اسیا لپاره د امنیسټی انټرنیشنل د سیمه ییزې څیړونکې تیاګي روان پتیارانه له قوله لیکل شوی د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت غواړي چې په دغه هیواد کې د ټولو افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي او په رسمي ډول د غیر قانوني بهرنیانو د سنولو پلان وزندوي. په دوام کې د غلي روان پتیارانه له قوله راغلي اوسني اقدامات لا هم د افغان تابعیت کارت یا ای سی سی لرونکي او بیا اسناد کډوال د جبري سنولو او دوامدار زورونې لګواښ سره مخ کوي. نو موږ زیاته کړي د پاکستان چارواکي اړتیا نه لري چې د هغو احتمالي ګواښونو بیا یادونه ورته وشي چې افغانستان ته په زور د دغو کډوالو د سنولو په صورت کې په ځانګړې توګه خزیان جونې ورسره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د ایستلو لګواښ سره مخ دي وي افغانستان ته د بیرته تګ په صورت کې به وان لګو اکثر مخشي. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې دوه افغان کډوالو نوې دی او نجيبي ازادي رادیو ته وویل
چې پولیس او هزار وضعیت شته او ماجرین آرام نه دي او د اخلاص او د پورت کولو مسله لا هم حل نه ده، یو طرفه شوې نه ده. هر لحظه هر ممکن ده پولیس سره مخامخ شو او د پورت
دلته افغانستان کې زموږ د پاره ژوند کول اسانه کار نه دی. موږ په همدې خاطر پاکستان ته مخه راوړې ده. موږ په همدې خاطر پاکستان ته مهاجرت کړی چې هلته زموږ ژوند په خطر کې و. نو زموږ تګ بیرته افغانستان ته ډیر خطرناک دی. شاید موږ بندیان سي یا هم د مرګ د ګواښ سره مخامخ سو.
دوی د پاکستان حکومت غوړي چې په یاد هیواد کې د دوی د اوسېدو موده هم مغزوي. خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. دا کارتونه څه باندې 1.4 میلیونه افغان کډوالو ته اجازه ورکوي چې له روغتیایي، تعلیمي او بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. خو لا هم د 80 سی سی لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک روښانه نه دی. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه د پاسه 10 لکو هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې تر دې د ملیات هیواده له 5 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي له اوکراین سره د ناټو د غړیو تړون د کیف او نورو لپاره مهمه لاسته راوړنه وبلله. ښاغلی زلنسکي پرون پنځشنبې په واشنگتن کې د ناټو د سرمشتیز په پای کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې له اوکراین سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلي کړي. نور د نوریاس نوري پورا پور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکراین سره د اوږد مهاله مرستو د هغه نوی تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزې په ترڅ کې بشپړ شو هرکلی کړی او هغه یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله. زلنسکي همدارنګه د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکنده اقدام ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزې په پای کې له زلنسکي او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکراین تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالاتو او څه باندې 40 نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکراین د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. بایدن وویل
In the short term we'll continue to
support لن محل کې به موږ اوکراین ته د وسلو، مهماتو، روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسي يرغل په شاوتم وي. په اوږد محل کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتین بیا هیڅ کله هم هڅه ونه کړي، ټول هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړي ژمنه کړي چې اوکراین بیرته په خپل پښو ودروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل له اوکراین سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دی دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه دا د اوکراین او ټول لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د دې خبره زموږ امنیتي همکاري په یو پریکنده اقدام سره خوندي کوي. زلنسکي وویل چې په دې برخه کې دروشت پیاوړي موافقه شوی او یو شمېر نور هیوادونو سره به هم موافقه وشي. هغه هم دارنګ یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسي د روان پراخ يرغل په وړاندې چې له پیلې 28 میاشتې وزي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکراین دغه تړون له اوکراین سره د دفاع د پیاوړتیا او نورو ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګه ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکی جیمز اندرسن تر 20 کلن لوبي سفر وروسته نن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه. هغه په دې وخت لوبي سفر کې تر ټولو چټک توپ اچونکو په ټیسټ کرکټ کې زیاتې وکټې اخیستې دي. نور د بختیار ساحل پر راپور کې
د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي جیمز اندرسن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه او خپل 20 کلن لوبي سفر ته د پای ټکی کېښود. خغل اندرسن د وروستي ځل لپاره د ویسټ انډیز پر وړاندې په ټیسټ کرکټ کې ولوبید او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ ونه کړي. د انګلستان په لارډز لوبغالي کې د روان جولای میاشتې په 10مه نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي نن جمعه د انګلستان په بری سره تمامه شوه. کڅه هم په دې سیالي کې د انګلستان لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي چټک توپ اچونکي اټکنسن خوځل چې په دوو پاړوي کې 12 لوبغاړي وسوځول خو د جیمز انډرسن لپاره به هم نه هېریدونکي لوبوي هغه د دې لوبې په دواړو پاړوي کې 4 لوبغاړي وسوځول او په دې سره د ټیسټ کرکټ د وکټو مجموعه 104 ته ورسېده هغه چې په 2003 زیږدیز کال د زیمبابوې خلاف د خپل ټیسټ کرکټ سفر په لارډز لوبغالی کې پیل کړی او نن یې په هماغه لوبغالی کې پای ته ورساوه یو 40 کلن انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټک توپ اچونکو زیاتې 104 وکټې اخیستې دي او تر ورو توپ اچونکو متای مرلیدرن او شینوان وروسته د زیاتو وکټ اخیستونکو په ډله کې دریم ځای لري د ولد چې جیمز انډرسن د انګلستان لپاره په 94 ورځنیو سیالیو کې 209 شپېته او په 19 لورځو سیالیو کې 13 وکټې اخیستې وې
دا ستر ورو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 1216 په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه په asatirado.com کې په انټرنیټ کې هم اوریدل شي د بشری حقوقو د سار سازمان وایي د بشری مرستو په کمولو سره له افغانستان د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده د دې سازمان دوه چارواکو په خپل ویبپاڼه کې د اړتیا په صورت کې څنګه له طالبانو سره معامله وکړو په نوم یو مقاله خبره کړې ده په ورته وخت کې یو شمیر افغان مېرمنې وای د خپل کورنیو د سرپرستۍ لپاره لډي روسون تو سر مخامخ دي سنا کاکړ راپور لري
د بشری حقوقو د څار سازمان ندی سره سره چې ټینګار کوي مرستندویان دي د خزونجونو د حقوقو نقص پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي وای د بشری مرستو په کمولو سره د افغانستان د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده دا مطلب د آسیا څنګه د مرستیالي پتریشا گاسمن او دغه سازمان د افغانستان د څنګه چیرونکې فرشتي عباسی په ګډه مقاله کې چې د پنځمبه په ورځ د طالبانو سره څنګه تعامل وشي کارتیاوی په نوم د بشری حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خبره شوې مطرح شوې ده په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د امریکا په ګډون د بهرنیو دولتونو لخوا د مرستو کمیدل تحریمونو او بانکي محدودیتونو په دې هیواد کې اقتصادي او بشری بحران ته لاره هواره کړې ده د دې سازمان د افغانستان څنګه چیرونکې فرشتي عباسی ازادي رادیو ته وویل چې د مرستو کمیدل افغان ولست زیان رسوي
دولت هایی که هنوز با طالبان می هغه دولتونه چې اوس هم له طالبانو سره ویني او تعامل کوي دا باید په نظر کې ولري چې لمړی باید پر طالبانو د بشري حقوقو د نقص په ځانګړي توګه د انساني حقوقو څخه د خزو د منع کولو لپاره فشار راوړي او د تپام وکړي چې د طالبانو د کړنو لپاره د افغانستان خلک مجازات نکړي
د بشری حقوقو د څار سازمان په خبري شوې مقاله کې راغلي د دې ترڅنګ چې خزیانتونې د طالبانو د لسپکوي ډک سیاست لامل تر ټولو ډیر زیان ویني دوی نه وزیر شپږم ټولګي پورته لسته کړو د کار له ډیرو فرصتونو محرومي شوي بلکې له بشري ناورین څخه یې هم ډیر زیان مني دي په کابل کې وکنده میرمن چې د خپل دریو کوچنیو ماشومانو سرپرست ده او په افغانستان کې د بشری ناورین قرباني ده وی لډی روستونزو سره مخ ده هغه چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
بسیار مشکل است بر ما خزندگی
مکته ځوان کول ستونزمن سوي دي یوازې د مال لپاره نه بلکې د زرګونو افغانانو کورنۍ هم داسې دي خدمات په شان هغه سي کسانو لپاره چې بے برخلي کدي او کوم سرپرست نه لدی ډیر ستونزمن دي
د مقاله لیکوالانو دا پوښتنه مطرح کړې چې څنګه د طالبانو له ناوړه تګلارو څخه د ملاتړ څرګندولو پرته د افغانستان اوږدمهاله اقتصادي کړکېچ او مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ حل کېدای شي دوی په ځواب کې زیاته کړې چې له افغانستان سره یو شمېر مرسته کوونکو د طالب چارواکو د منځوي کولو او له بدبختیو څخه د لا ډېرو افغانانو د ژغورلو ترمنځ توپیر ساتلی خو د دوی په وینا بېوزلۍ زیاته شوې بشري مرستې بسنه نه کوي او نه د ښه اقتصاد بدیل کېدلی شي د بشری حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې د افغانستان لپاره هیڅ چټکه لار نشته خو د نتاف رامنځته کول به د افغانستان اړتیا بشري مرستو ته کم کړي او په اوږدمهال کې به د خوړو خوندیتوب او وړینو توکو ته یې لاسرسی ښه کړي که څه هم د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري کړکېچ د خرابېدو خبره رد کړې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوالې ادارې راپور ورکوي خو د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې کابو 24 میلیونه وګړي اوس مهال بشری مرستو ته اړتیا لري
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د فیسبوک ترڅنګ د ازادي رادیو راپورونه او د راپورونو متن په ځانګړي ډول د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadirado.com کې تاسو ولوستل شي او هغه مطالب چې څلور ساعته د ازادي رادیو لاري خبري شي هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تر لاسه کولای شي. د دې خبرونه په ورستیو کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې پیغامونه ته مخه کړو کندهار ته ورشو. په کندهار کې مالداران د حیواني کلینیکونو غوښتنه کوي او د وترنرانو له کمبود شکایت لري. د دغه ولایت یو شمېر ولسوالیو مالداران وایي په سیمو کې حیواني کلینیکونه نشته چې له عملی ډیر کله څاروي تلف کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د کرهنی ترڅنګ زیات شمیر خلک په مالداری هم بوختي چې له دې لارې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په کندهار کې میشي شمیر مالداران وایي د زیات ستوند سره مخامخ دي. د دوی په وینا څاروي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې د حیواني کلینیکونو د نه موجودیت له امله زیات وخت څاروي تلف کیږي. د دغه ولایت د نیش ولسوالۍ اوسیدونکی سردار محمد وایي په سیمه کې حیواني کلینیک نسته او د څارویو د ناروغۍ پر مهال له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي.
شخصي دغه هم د چندانې نسته وایي د دولت څخه بیا بخښي نسته حیوانان اگر د په مرضو اخته وي نو ښار مونږ لري د ولسوالۍ لري د لارې خراب دي حیوانان نشي کولی چې ځان ورسي مانا وایي دغه دوا حیوانان ته وایي موږ د دولت هڅه یا د مستو څخه دا غوښتنه لرو چې مانا مثال موږ په ولسوالۍ کې کلینیک نسته مانا وایي دغه د دولتي کلینیک شی نسته چې کلینیک را جوړ کړي مانا د حیوانانو لپاره وایي دوای شان مانا ورکي خو چاله ته مستو کلینیک را جوړ کړي حیواني کلینیک وایي چې د خلک د حیوانانو ته دوا راوړي.
د کندهار په شمیر ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې ځینې خلک په شخصي ډول د څارویو لپاره درمل پلوري چې د مالدارانو په وینا درملې به کیفیت او د غیر مسلکي کسانو لخوا پلورل کیږي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ دوه مالداران شاه او دادالله وایي د طالبانو حکومت د حیواني کلینیکونو ترڅنګ مسلکي وترنران هم وروزي او ولسوالۍ ته دیولې جې ترڅو خلک په دې برخه کې لستون خلاصي.
دلته نسته ځان کلینیک نسته ورو شاته ولاړ شو دوا راوړو هغه کار نه کوي المرو والی یا د واکسینان تر وخت تیر شوي شرابلي ورو لګي مقصد دوی د شپږو میاشتو بخیس کار نه کوي لایده پسته مرزي جوړي کار نه ورته کوي. دا نو غوښتنه ده د کوچیانو سره د مالداري په برابر باندې کومک وشي او مقصد توجه ورته وشي.
نو موږ غواړو چې دلته مشته دولتي کلینیکونه جوړ شي موږ هغه خپل مالداري دوا جن واخلو او وسې دی وس شخصي جوړ دی هغه خپل دوا را باندې پوری لی هغه غای نه وخت دا زی دوا را کی چې هغه کاروم ونه کی پیسې مم لاړی سي.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرهنی او مالداري ریاست د معلوماتو لمخي په کندهار شهر او څورل سول سوالوي کې 15 شپته حیواني کلینیکونه فعال دي. خدوی وای دا بسننه کوي اواڅ کوي نور هم د غشمیر ډیر کړي ترڅو د مالداران وارتیا پراسي. دوی زیاتوي چې تر اوسه 40 مسلکی وترنران هم روزلي او د شپېتو نورو د روزلو پلان هم سته.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سامعین ناشن د بدن شپه ته ول ماچ ول سپلې څخه خبره کیم خوشتل می دا چې موږ د مسولیت سړک تر اوسه د شنه اون پروت یعنی نه دی فخصوي باید موږ سړک را فخصي موږ د اسلامي امارت څخه د خوشتل نورو چې موږ سړک را فخصي ځکه د څو ولایتونو سره وسلیږي او پر دې باندې خلک تیریږي لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي امارت څخه چې زموږ سړک را پوخي او دا شي جدي ونیسي د خدای په امان.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټول همکاران ته هیله ده چې د ښځو د معاشات په برابر طالبانو حکومت هم دا غوښتنه چې باید د ښځو معاشات چې دي څلور کې ځکه چې ښځو ته چې په افغانستان کې زمينه د کار کولو دومره نه ده مساعده کستم لري نارینه ته مسایده دا خاصتا د نارینه او مشهد په څوم کړه دي استادان د خود زنانو د باید سپورت ځکه شي نارینه کولای شي بغیر له استادې څخه نو کارونه لکه دکانداري اني دي وکړي یا بل کاروبار دي او زنانه چې د پاپانسان کې د نور کارونه نشي کولای نه هله دي چې طالبانو حکومت د دې مشهد ستلور.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته طالبانو دا نظامیان نه دي دا خلکو شخصي حریم ته تیرې کوي مثلا په چک بندونو کې شخصي موبایلونه ګوري چکې نه پويګما د دې کیسه شی ګوري دا شی زما په نظر باندې دا حکار نه دي او دا شیان سنټر باندې ټکړي او خلکو ته تکلیفونه باندې ورسيږي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ساعت 6:30 است صدای ما را از